ته مننه ارش همایون قدرمن دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو په ترڅ کې پرون لسګونه دینی عالمانو چې خزیام پکې وي د سولې په مسله له ولسمشر اشرف غنی سره سلا مشورې شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوي. او د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو ستړي مشه زاج ملاندې مو په دې خبرونه کې مو ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر ضر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د څرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوې، ښاغلی غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري، خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید موثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې ډیره 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورعلي سیمو کې شوي او په ترڅ کې دا کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو دا سیمې تلاشي کړي او نن شپه په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتی تورستان چې پدی کلیو کې ډیره و لسیمایي تختیدلې دي.
د شاهین کلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راي سپایل شول او لا هم دوام لري. د خوست د تنوی ولسوالۍ اوسیدونکو د نشې موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي راډیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړي.
سلویر کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی یو لک افغانۍ به جریمه ونه وخلي، یغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړی په ژوندي باندې وي، یغې سره به سیک سلوم نوسته ویلوړه نکي.
له تڼیو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم د رواني ونې په سر کې د تورته قومي تړون وکړ او ژمنه یې وکړه که څوک مخدره مواد وکاروي او یا یې په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه به شړل کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعت سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زره امریکایي پوځیان پکې دېره دي هم ولاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته دېره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاض ته له رسېدو مخکې وویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې په دې هېواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسیې هوایي ځواک او ترکیز ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم ښکیل کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د رپورټ له مخې پرون د فبروري په 16 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسیې او ترکیې چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال لویدیځ کې په دې جګړه کې 11 حکومت پلوي سرتیري، 14 د ترکیې پلوي وسلوال او 2 ترکیې سرتیري وژل شوي. په روسیې کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو رپورټ کې ویلي چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښتول الوتکې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړې چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حمله کې وژل شوي. او روس تل دی چې په ایران کې د کرونا وایرس د موارد رپورت ورکړل شو. عراق پرون له دې هیواد سره خپل پوله وتړل. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 16 نیټه رپورت ورکړ چې درې نور کسان هم په قوم ښار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په کوم کې له دې ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته و مړه شول. خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. پرون یو شمیر دنیا عالمانو چې خزیم پکې وی په ارکیلا ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی او د سولې په مسله کې خپلې سلا مشورې ورسره شریک کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د بشري حقونو یو شمیر مدافع بنسټونو په بلخ کې د کارګرو ماشومانو د جنسي ځورونې د موضوع په اړه اندېښنه ښودلې. په دې باندې ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له مخې پر نشئی توکو ناغه کې خودل شو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د نیمې نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی خبرې کړي. لسګونه دینی عالمانو چې خزي هم پکې وي د سولې په مسله کې خپل سلام مشورې له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي. دوی پرون پارک په وغونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي او هیڅکله د داسې سولې نه منل کیږي چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پایل ته لاره هواره کړي. د غونډې خزینه ګډونوالو د ښځو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیه وزارت موین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډي سره یادې کړې.
یوه مهمه سپارښتنه دا وه چې هیڅکله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته دی بل جنگ پیلامه ایم دی مذاکراتی تیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وشي با تجربه مؤثر صادق کسان دی تعین شي. دریمه غوښتنه دا وشي په صلح کې باید گذشت او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصلهمندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم زه د خوندو شامله کړم چې خوندو همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق غواړو، هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام راکړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمی په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمی په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو 3 لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان ساپی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علماو رول په درېمه نړۍ کې، بیا په افغانستان کې چې تیر 40 کلونه د کمونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه د علماو شاګردان دي.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو 4 ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي، او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوي. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخی په کابل کې یوې غونډې ته وویل د 4 میلیونه کورنیو بې ځایه شوو څخه شاوخوا 2 میلیونه ستونزو ته په تیرو 2 کلونو کې رسیدل شوي. خاطر پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په وی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبې په ورځ د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو او یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 5 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل اوس دغه شمېره 2 میلیونه ته راښکته شوې چې ډېری بېرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنۍ بېځایه کېدل او کډوالي اوس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوې تګلارې له مخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بېځایه شویو وګړو د بېځایه کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزیر همدا شنوي د کورنۍ بېځایه شوي او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي، او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1.3 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته وګرځي، او دغه پیسې موږ ته د احتیاط له کوډه راکړل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2000 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیول استانک زیور ته کتنه کوي،
د آنلاین اوپن دیموکراسي خبرونې په دې عنوان یوه مقاله خبره کړي چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیځ لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالاتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یوه پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي دی. خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځني کمښت د موافقې په اړه هم لیکلي او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن ډیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ټرمپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختۍ ورهاخوا، آیا لنډمهاله اوربند به د دوامداره سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي؟ د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز رسپانی لیکلی که چیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتې وشي، د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یوه قضیه راوړل شوې چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسپانی لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له دریو لوړپوړو قمندانانو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې هم تبادله وشوه، خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني نهایي شوي تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به لبمي چاودونو او انتحاري بریدونو لاس اخلي او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه پنهخه کوي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعي بنسټونه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو جنسي زورونې د موضوع په اړه اندېښمن دي. په بلخ کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ وایي په دې ولایت کې کابو 1500 کارګر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې یو شمیر یې له جنسي زورونې سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی پرې له مزار شریف نه رپورټ لري.
په بلخ کې د بنیاد کودک یا د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې کابو 1500 کارګر ماشومان شته چې د جنسي ګټې اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې داسې لاسوندونه ورسره شته چې ښایي اکثرا د ماشومان د کار د خاوندانو لخوا د استخدام پر مهال له جنسي زور زیاتي سره مخ شوي دي. د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ چارواکي وایي چې پر کومو ماشومانو چې تیری شوی او یا هم ترې جنسي ګټه سر شوی د حاکم اور فلوا چې جرأت نشي کولای تر څو د متجاوز هویت او یا هم د تر سره شوی تاوتریخوالي پیښه افشا کړي.
ما متاسفانه متوجه شدیم که آخرا طفلا بیشتر مرده تا.
متاسفانه مو که په دې ورستیو کې متوجه شوی یو چې پر ماشومانو ډیری جنسي تیری تر سره کیږي او یا هم له هغوی څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي. له دوی څخه مختلف استفاده ترسره کیږي، مثلا گدایی ته هم اتصال کیږي، پر جنسی تیری کیږي، اکثرا له هلکانو څخه جنسی ګټه اخیستل کیږي او دا د اندېښنې وړ مسله
ده.
په بلخ کې کارګر ماشومان په شاقه یعنی ناوړه کارونو لکه موټر مینځل، هوټل کې صفاکاری او د بوټانو پر رنګولو مصروف دي. د بلخ ځینې مدني فعالان هم د کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. هغوی وایي چې کارګر ماشومان په کورنیو کې د فقر، د حاکمیت او د کورنۍ مشرانو ته د کار زمینې د نشتون په دلیل اړ دي تر څو تعلیم او ښوونځی پرېږدي او د ښار په کوڅو کې له سهار تر ماښامه له خپل توان څخه لوړ کارونه ترسره کړي. د بلخ د مدني بنسټونو د ټولنې غړې مبینې سایی ازادي راډیو ته وویل چې نجونې هم په کارګرو ماشومانو کې ورګړې دي.
خیلی
مایوس کننده است. وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که
ډیر د مایوسی خبر ده، کله چې زه د تجوند کوم او وینم چې یو تعداد ماشومان ځي ښوونځیو ته درس وایي، یو تعداد د کورنۍ د هغوی په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کوي، خو یو تعداد بیا د فقر له امله دوی په ښار کې کار کوي، مجبور دي په شاقه کارونو لاس پورې کړي، خو بدبختانه ځینې کسان بیا رزي له دوی څخه جنسي ګټه اخلي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن دی چې په بلخ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د کارګرو ماشومانو وضعیت نسبت پخوا ته خرابېږي. په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مشر سید محمد سمی وایي چې دولت په ښار او کوڅو کې د کارګرو ماشومانو د حضور د کموالي په خاطر د هغوی د کورنیو مشرانو ته کارموندنه وکړي او ماشومانو ته هم د تعلیم زمینه هواره کړي، تر څو په توګه دوی په ټولنه کې د جنسي جوړونې له ګواښ څخه په امان کې وي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو د پراخ حضور د منلو ترڅنګ وایي چې هڅه کوي دغو کسانو ته د مسلکي زده کړو د زمینې په برابرولو سره د هغوی شمیر کم کړي. یوازې بلخ نه دی چې د بې امنۍ، د قانون دیني تطبیق او د زورواکو د حضور په دلیل له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، بلکې په جوزجان، فاریاب او سرپل کې هم د بشر حقونو مدافعان د ورته وضعیت له حاکمیت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا پنځشنبه پورز د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې هم د یو قومي تړون لاري پر نشئی توکو ناغه کې خودل شو. په دې تړون کې راغلي کې په دې ولسوالۍ کې کوم کس د نشئی توکو په پیر پلور او یا استعمال ونیول شي، قوم ته به 3000 افغانۍ ناغه ورکوي او لاغه سره به قومي او کلیوالي اړیکې هم پرې کیږي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشئی توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشئی توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول، د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
څلوېر کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې، کوم به ورسی 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلوم نوستوي لړنه کی.
قومی مشر حکیم والی تنهی وایی ده هر دول نشه تو که استعمال ده افغانی زوانانو او ده نره ده خلکو پا زیان دی.
صرف چه نشه که که پودر دی، که شیشی دی، که چارس دی، هر چه چی دی در دیر ضرری دی، ده طول افغانستان چه چی دی جهان پا نقص دی. زوانان به کوراکوی د طولن پسیدوی، طولن تا ضرر دی، افغانستان خلکو تا ضرر دی. داس مثال لري لکه یو مړای چی
د نشې توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی وو. د یاد ولسوالۍ دی وی دینی مدرسې مدرس مولوی احسان الله ویل:
چې سوی کنا چې میګ دغه نشې مواد بندویر سیر وځي، زه څنګه په څنګه د سره روان یم، هم د چا بدی ته تیاری، هم د چانا د کون سوله ته تیاری، هم یې خین ډنګول ته تیاری، می علماي چانه نه ډوري.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تنیوال بیا په خپل خبرو کې د قومي تړونو د ارزښت په باب ویل: ولسونو ته قومي پریکړه د قانون حیثیت لري.
په ټولو خصوص په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړه بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشئی موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکیږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حقمل وایي: په هیڅ ډول نشئی توکي نه پریږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي، هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپیژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشئی موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي، هغې کلک ونسای او قدم غلطه اوس پره مک تصمیم نیولای دی چې روسته لدینا فوټول خلکو می خبر کړای دی چې د نشئی مواد خرڅون کی او یا استعمالون کی پوش پر شروع شي موږ ته خبره نه مانو او تاسو هم کان منګول تاسو پرو
د خوست په تړې ولسوالۍ کې داسې مهال د نشې توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړې کیږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدر خیل او قوم اوسیدونکو هم ولسی پریکړه وکړه کدیات قوم کوم کس نشې توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانه وزارت ویلي په دې چارواکو د ایران خلک د خپلو استازو د غوره کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکل او پاړې نور تفصیل.
متحد ویالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 500 چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنجشنبه د شورای نگهبان او د دې شورا د انتخاباتو د څارونکو کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیته کړي دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل ایرانی چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستی دی.
Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي ځکه حکومت نیمایي کاندیدان بې صلاحیته کړي. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی له خپلو اساسي ازادیو محروموي. ښاغلی هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر وو او درې نورې عباس علي کتخدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورنکړه او د پارلمان اوسنی نوې غړي د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وایي د ترامپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکارې اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایرانی چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
تاسو لا پیغامونو
ټولګو کوچای خدای کوم د غزي ولایت افغان سواری نه دا افغانې خبره د تمر واسي وګوره په دغه وسول دا غدا چې موږ د خار په زندې فخو کې افغانې مرواز دا په لری نه هم نسیمو کې کلدار ده ځکه زموږ پروش زموږ مزدوري په کلدار ده یو دا سند چې خار په لار شي هلته افغانې د کمخ یو شای په سل کلدارې وسل افغانې ده دا بل سند افغانی مخالف مومنی خو خبره ده خو دلته حکومت نه دغه غوښتنه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي. نو کلداره خو ډېره ده دلته دومره افغانۍ نشته چې ټول هیواد ګوښ ګوښ ته ورسېږي. خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسېږي. سلام علیکم.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی اکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنی نوی کېږي باید د پخوا په شان په 8,000 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي یعنی 5,000 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم ده له دې خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي دریو د کال مطابق 8,000 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم می زیول حق ولی دے کونړ ولایت تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته سماس کېما یو وخت څنګه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د حق د مخابراتي پایو نشتون دی ځکه ډیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو د یو د افغان د سیم د سره چې کله اختر وی کله مسټه خوشالي وي نو او د دې کو ډیرو بار په ډیر ځای چې کله خلک کړي کړي سی او بل سره پیا مصروف وي نو د ازادي رادیو نمو اتمه د چې د غږ خور کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اوس هم یو وار بیا دا مهم خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. په شمال کې د ایرا د 209 شاین کولی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور پیر او کارولو ناغه ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې او وروسته له هغې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مواردو رپورټ ورکړل شو عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد بند کړ. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ولیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ وړاندې کېږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو د آرایش سامان هم ستا
په کور کې زیات تاوتریخوالی م را سره خپل م کول او مور م خویندې م ټول فامیل م را سره تاوتریخوالی کول خیاطي به م کوله د بچو خرچه به م نور کوله.
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
دا ټول په نیمه نړۍ خبرونه کې اوریدلای شي. د خبرونې جوړونکي واکمه جبرخیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي. په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري له ګڼ شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول ښځې د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په نادارۍ کې تیروي. ولې یو شمېر ښځې د ژوند سختۍ ګالي خو کار کولو ته زړه نه ښه کوي؟
کار زده نه یم خورجان د مجبورۍ باندې دغه ډوډۍ ټولوم.
یوه ښځه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابره کړي.
15 کاله کې زه خپله خیاطي کوم او نغ مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې سواب شي. د خبرونه بکمی جبرخیل جوړ کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس په راپور له بکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسه ګل لاسه دا متل تل په خبرو کې کاروو او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره ایم بچه کار کوای نشیم، لاس می مایم، در دوه لاس می هم خرب جبل ده، در کار کوای کالی منزلی نشیم، خوان می بچه نور خزا اشتمان بیل ده، او با دان بچیان می دیخ پلیم، اتا کسان ده، اشپیگ دان اینجین ده، دری علیکان ده، پا خدای که نور کار زده نیم خور جان، در مجبوری بانده دقا دور ده توله وم سرنگه، پنزوس رو پی اشپیتا رو پی دقا ده، دقا حال ده خوره، دقا خیمه تا و سیگ یخ ده، باران ده، وابره ده، دقا را که شای نلرم بچیه ده، بچیان می دهگه اوگه تگ پراته ته کور سره، در سلای من نشته دری علیکان می ده، وره ده غطا نشته.
په کارتینو کې له نانوایۍ سره مې په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې داره ښځه تر سترګو شوه چې نانوایۍ ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځ زای کار ګرځم، وای بخشات پوره ده، وای تیس منځره، وای ته چی شي کوي، ته کورګي خدمتګار نه راو، مړنه بیکار ده، لکه من کوچنی ده، درې انجلان دي، درې الکان کوچ پیدا وشي کوم، خو نشته کار نشته، هر ځای ګرځم چې نکیږي، هر روز هزار ورځ یو لازمي جوړي خو کیږي، لکه من مکتب چې یو مکتب په کور یا دکان کې کار کوي، مزور ده کار کوي، یو نیم سه دوه سه ور کوي سره نکیږي، کرای ور کوم شپک کوچنی دي، منځره مې دونه جوان نه یم، ته په چادرې درس معلوم کیږي ما 40 ساله.
اگر که څومره هم جګوی په سر لار لري، دا یو هیله بخونکې حقیقت دی. څوک چې د یو شی په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي. 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاوند مې نسته شهید سوی، درې ماشومان خدا نو ما خپل مشکلات مال کې لیورونه مرسته نه کوي، نه مې خسر اوس زخ کنه مثال اوس منځمه مور سره یې مامور مې کنه سهار څنګه یې خو زه خپل کار تر ازم هغه نه کوي، او لیورونه مې خسر مې خو هغه رانه شو دا چې هغه څه زه کار نه لرم، نو ما سره کار نه سي لیک دی خوړی ډیر خوړل، زه کال کې زه خپل حياتي کوم نه مسره په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم سي اول مې سړی شهید زنه یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی کنه سي ډوډۍ هغه به ماشومان ته بینه ورکول نه باغه خوخه مې ډوډۍ باندې ماشومان ته بینه ورکو یا به وحل یا به هغه کول نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سي خپل په لاسې ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشاله درس کې ما چو ما خپل درس مې سبق ته لیکم نو وایم سي ماشومان یو درس کې وچه یو شیتی جوړ سي.
ایوازې رزمانه ده چې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، داسې نورې ښځې هم شته چې د ژوندانه ستونزې یې په مبارزې له منځه وړې دي. رڼا چې نه کاله کېږي خاوند یې ورک دی، د خپلو ماشومانو نفقه برابروي، هغه دوه ځایه کار کوي او وایي له خپل کاره خوشاله ده که څه هم ډېره ستومانه کېږي.
دوه مې هلکانه دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم.